کړي، یو تخنیکی ستونزې وي، یو په بله معنی غادي دوی ځینې تشویشونو تشویشونو په صورت باندې هغه کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونو مرکزونه به جوړو سي هغلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سي ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي، د کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي، هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سي کوم نور مشکلات ونه لري، او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته په ټولنه کې چې هغه ځوانان نورو لارو ته سوق کوي. تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی، کله موږ دوی ګډې ناستې کړي دي، بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده، یو دوه درې لارې مورته پیدا کړي، مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو، د ځینو هغه کلیوالي مرکزونه چې په کلو کې جوړ شوي لیغونه استفاده وکړو، یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو. د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکې هم کړې ده، اوس هم حاضر هم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس راي د هغه په برخه کې مثلا معرف کوم همکاري دوی لري، د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري، او حتی په کابل کې ځینې نظاراتونه چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو، د تک زمینه مرته برابرو، او منډه مسؤلیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو.
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول، دغه لړۍ د وطن پال زلمی بنسټ شروع کړي، د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر، د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته د بحث په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړی، اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځایونه مشخصوي او بیا به هلته کې هغه عامه کتابتونونه جوړوي. د دوی په وړاندې ستونزې ما واورېدې، د دوی اندېښنې او تشویشونه ما واورېدل. دوی سره به هم حل لارې موجود دي په او بل ځینې غوښتنې به لري. موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي. پیل هم له سمیع الله پیوند نه کوو، د سره یې کومه حل لاره ده چې دغه ستونزې هوارې سي، د هوارېدو لارې څه دي؟
ډېره زیاته مننه. لومړی خو د وی اول ستونزې سمې یادونه وکړله، دا د سیم په کلو کې دا سې جوړ نو ټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري، یو او دویم چې موثریت مو خبره کوو دغه کتابونه باید کتابخانو کې کې خودل سي، مثلا موږ په دې او په کې دغه ځوانان استفاده کول سي، دوی لپاره په کار دي ضرورت. مثلا کوم په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغه کتابونه کې دوی هغه د ماستری د کچ کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه بیا فکر نه کوم چې دا خپل باندې موږ دې ته زمینه برابر اوسې د مطالعه دود موږ خراب کو. نو دغه کتابونه باید دې مثلا په کلو کې تنکی ځوانان چې ماشومان تنکی ځوانان مثلا دغه دې غوډي سوي سره برابر کتابونه سي، هغه دې کتابخانو کې کې دوی هغه علمي زده کړه تر کې مثلا د ټکنالوژي په اړه باندې کتابونه، مثلا د افغانستان د جغرافي په اړه باندې، مثلا د تاریخ پاړه باندې، دغه دینی کتابونه، دغه کتابونه باید ترڅو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دوی کې عام شي. د تخنیکی ستونزو په برخه کې ما مخکې یادونه وکړله، له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړي، غوښمنې کړي دي، له ولایت مقام سره موږ خبرې کړي، هغو هم ځینو همکارو وعده کړی ده ځینې برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره سي موږ غږېدلي یو، یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاوي یا دغه فعالیت لیدلی ده، دوی ستایلې ده او ځمن کې د مرستې وعده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د دوی ټولو ملګرو په مشوره باندې، او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو، او دغه تجاران او سوداګر چې کوم دي له دوی یا نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغو ځوانانو سره په دې برخه کې مرستو کې ترڅو د تخنیکي ستونزې هم حل.
مننه استاد ایمل خمر، تاسو به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته وایي.
موږ خو یو ستر حل لارې چې موږ ډېر پرې ډډه وغه دا چې چاله خو خوږ چې ژمنه کړې ده واکمن به د ژمنه تر سره کوي او همدغه ژمنه ده چې مونږ ان شاء الله دیکتاتورونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولای شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده او زمونږ به ان شاء الله راتلونکي کې کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به مونږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. مونږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې مونږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر خواریو او بیرته یې بابې ځای یو چاته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعې کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي. داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. مونږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستي وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې مونږ ډېرو مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زمونږ غوښتنه دا دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کیږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو مونږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او مونږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالی په کومه کچه دي، او مثلا مینوالی په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې مونږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده، په لنډو غوښتنې مو راسره شریک کړئ.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره یې ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی نه دی. موږ دغه کار کوو، هغه یې خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه دې هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدني ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي په دولت باندې یا خپله باندې د ملي جارانه خپله مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړي. زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نه شم کولی، دوی سره مالي امکانات ورته برابروم. نو که چیرته داسې وګڼل شي موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو او غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو. او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کیږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چیرته هر څوک د خپل نفوذ د استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ دریا خپل دی پوهینه مطالعه ته کمپاین وکي، نو دا به موږ سره ډیره زیاته مرسته وکړي. دغه زموږ موخه بیره لنډه کړي وي او موږ ضرور رسیدلی یو.
تاسو فقط پای کې زه که بس پای ته رسیدونکی وي، نو غواړم چې ووایم چې مونږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بلابل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي. دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکاری او په مرسته باندې مونږ ولس ته د عملي بدلون بیلګې وړاندې کوو. مونږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو له دې نه وروسته مونږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټو یې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیسته.
ډېره مننه.